Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو زموږه کلاساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکو بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه نو وخت هغه محل رامنځته شو چې له ایران د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او ورې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت احمد الله متقی وایي په وژل شو کې ولس ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شو کسانو شمیر شپېته یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په خبر پاڼه کې د دغه پیښې لاد بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د وخت خبر ایجنسی راپور لمخي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبري وکړي. وخت خبر ایجنس وړاندې لیکي وانګي به د طالبانو د حکومت لمشرانو سره د دوړخي زوړی د پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینی سیالانو سره وګوري، خو د ناستو وروسته له هغه وځنډیده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړي توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپي وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په د جدي محدودیتونه نشته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوات د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی د اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې لګړ سترو نفتی کمپنۍ سره تړونونه کړي او د فرانسې لا ټوټال او د برېټانی لا برټش پټرولیم سره د 50 میلیارډ ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې مڼې پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 100 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی په نوم جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خپره کړ چې پکې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټ فارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. دا چې دا کارکونکو په برخه کې کوم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او که نه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شوبله اوښتي. د دې سربیره د دغې ادارې په ټکو چې کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي او کورونه هم اوبه وړې دي. دا چې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او که نه په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغېږي وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه او ما د نرسنګ فانځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغه طالب کیسه به هم در سره شریکه کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت په یو کار کوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو. ملتي هم غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د اګست په 19مه بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي دغه څرګندونو ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړه ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو تاریخي یو شمېر کارکونکو کې ښځې هم وایي چې له ګڼو محدودیتونو سره لاس او ګرېوان دي. نور تفصیل لا سره کاکړنا په دې راپور کې ورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملي او نړیوال مرستندوی کارکونکي له دندې څخه خنډونو سره مخ دي. هغوی ګواښل کیږي، ټپیان کیږي او ان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سیشنبې په ورځ د اګست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکي له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه د پیغام کې چې د یونما د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوي دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوې چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت یې د اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو زموږه کلازادې رادیو نوري د بخند نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک لاته لاسه کولو څلور کال وروسته په بشپړ مافیات د هوا د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون پر خپل اکسپانې له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیگ په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له خزو اونجونو د عملاتر لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامدار یوازې شفاهي خبرګونونه او د عملی اقداماتو نشټوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. تفصیل فیروز عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سزاګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بیا عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوښنۍ څرګندولو او اعلامي خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کوم مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملی اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ظلمونه او جرمونه عادی او اسپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندی دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او انجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړه توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو موږ غلاس هدا یې رادیو ناوړي. د طالبانو د حکومت په خوسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې په روسي او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه څلور کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف احمد په ویډیو بیان کې ویلي چې د ځای زیان تر څنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونا او کرنیز ځمکې ویجاړ شوې دي او د طالبانو نورو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوښتي.
موش سلور هیوادوال به شهادت رسیدلی، یو تن ټپي سوی، یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړ سیوی دی، شپږ سلویش کورونا په نسبت توګه ځانمن سیوی، یو سل دیش جربه کرنیز ازمکه، یو سل پنځه دیش جربه باغونه، شپاړس کیلومتر سړک، دوا پلونه او پلچکونه، اول سوا ونی یوش د اوګو کانالونه ځانمن سیوی دی. په ټولز توګه درې سوا درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثر سیوی دی.
دی وی له ځانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او د نورو مرستو لپاره د دوی سروي روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالی زیانونه اوښتي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي. یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده. تن سیاسر هم شهیده شوی، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست 19 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. یادونه ورده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله لږ واخونو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د انیمال وړو روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروسته ازموینه اکزیټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بیکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له ماسوسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزیټ اگزام کې خند د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو.
د اگست په 18 په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته ازموینې دې نه ځنډول کیږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام نه ده وخستله. دی اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکواله کې دا شي او نه مختت لای شي د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جزه په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بلتن فارغ محصل حمیدالله اول:
ما په ډېره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانځي ویل او نو یو هله مشته ان شاء الله پر اتلونکي او د هله منلو دینه چې د اگزیټ امتحان مونږ ته اماده کې ان شاء الله مونږ د دولت نام د غوښتنه دا څومره مونږ ته زمينه مو سيدي کې هغه مونږ ته کاری فرصتونه ډيري کې نو مونږ خوشاله کې ان شاء الله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغیدو په عمومي او وروستي ازموینو کې ځان کیږي محصلان له خپل زده کړو سره بي ارتباطه کیږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولای. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل: په خوست کې د روغتیا د برخه د انسټیټیوټونو مسولین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسولینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي:
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسولینو کاملا هڅه کړې ده چې خپل محصولینو ته د اگزیټ ازموینې زمينه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کېده، اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده، نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ زون اگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان پر روغتونونو او نور لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیاپال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به اورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې زموږ همکارې فیروزې عزیزي ورسره خبرې کړې دي او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس ازاد رادیو نشرات څلورویشت ساعته د ازاد رادیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازاد رادیو په ویب پاڼه باندې عمومي پته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په څلورویشت ساعته توګه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو خبرونې هلته اوریدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، د واټسپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې او همدارنګه پر ویب پاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. اوس هم ورزو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو نه دیرس کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسولینو دی وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکي د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل: دا یې زیاتوي چې له طالبانو سره یې د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې، بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا یې ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې، بلکې پخوا یې د ډیرایو هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
ژوند مخ شو، اشغال ختم شو چاپی نشته مهاجرت نشته خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغشان ازادي رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمینې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅکله نه و لیدلي. دای ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستي ولاړې خبره کوي چې د تی جمهوریت نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو په خاني پوزیان سیاستوال خبريالان او د بیلابیلو کورنۍ او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو او نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوانی ممیاس کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسان وزل، او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړي و چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي، خو د طالبانو ځواکونو له دغه نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي، او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل سوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري، او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي، او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي، او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه آزادی رادیو
سلام و درود بر شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک لاری حداقل 71 تن در غرب افغانستان کشته شدند. احمد الله متقی سخنگوی والی طالبان در هرات گفت که این حادثه ترافیکی سه‌شنبه شب رخ داد و منجر به کشته شدن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. با گفته متقی این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری حامل مهاجرین اخراج شده از ایران با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت. در برخی گزارش ها تعداد تلفات این رویداد 60 تن خوانده شده. پلیس طالبان در اعلامیه علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بی احتیاطی راننده بس مسافربری خوانده است. قرار است امروز وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در شهر کابل پایتخت افغانستان با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در کابل در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری باختر همچنین گفته که وزیر امور خارجه چین در مورد توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی با رهبران حکومت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. قرار بود که در اوایل ماه آگوست امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان برای نشست با همتایان پاکستانی و چینی خود به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که ملل متحد با آقای متقی که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد اجازه سفر نداد. هندریکا راتوات معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بودند، تهدید، زخمی و حتی کشته می شوند. راتوات روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی به مناسبت 19 آگوست روز بشردوستی همچنین گفته که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت‌های جدی کاری مواجهند. این در حال است که استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می‌کنند از سوی افراد ناشناس به دلیل کارشان به مرگ تهدید شدند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر اندریکا راتوات چیزی نگفتند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شوران شرکت آمریکایی تولید کننده نفت توافقنامه ای را امضا کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز عراق در دو سال گذشته با سایر شرکت های بزرگ نفتی توافقنامه های را امضا کرده و شرکت های توتال فرانسه و بریتیش پترولیوم بریتانیا را به امضای قراردادهای جدید با سرمایه گذاری مشترک بیش از 50 میلیارد دلار ترغیب کرده. دفتر صدر اعظم عراق همچنین گفته که حکومت این کشور استراتژی جدید را در تعامل با شرکت‌های بزرگ نفتی بین المللی و سرمایه گذاری های آنها در عراق و ویژه شرکت‌های آمریکایی اتخاذ کرده است. قصر سفید روز سه‌شنبه یک حساب رسمی تک تاک را فعال ساخت تا بیش از 170 میلیون کاربر آمریکایی این اپ ویدیوهای کوتاه از پیام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بهره برند. حساب کاربری جدید وایت هاوس ات عصر دیروز با یک ویدیویی که رئیس جمهور ترامپ را در حال اعلام این جمله نشان می‌دهد که من صدای شما هستم فعال شد. کارولین لویت سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ترامپ متحد است تا موفقیت‌های تاریخی رئیس جمهور ترامپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن به مردم آمریکا منتقل کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ به این اپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانونگذاران آمریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران آمریکایی اپ تیک تاک به دست حکومت چین بیفتد. ارزیابی‌های استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک با حکومت چین وابسته هستند و این برنامه می‌تواند برای تاثیرگذاری بر آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد می گوید کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری روبرو هستند.
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند.
برنامه جهانی غذا در مورد احتمال بحران قحطی به سابقه در افغانستان هشدار داده.
100 روپا 50 روپا 80 روپا 80 روپا اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داره، اگر دلش نبود نمیده قرض مالی کسی نمیده. ایران در ایران نسیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش کنگاه.
گزارش هم داریم در مورد یک طالب که برای حملات انتحاری آموزش دیده و فکر میکرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند. رئیس جمهور امریکا می گوید که اعزام نیروها به اوکراین را رد کرده، اما احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد می گوید که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری روبروان. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی با ابراز این سخنان همچنان روی مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت های بشردوستانه تاکید کرده. در این حال شماری از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان می گویند که با محدودیت های زیاد و شدید روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتی کشته میشوند. اندریکا راتوات سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت های جدی کاری را تجربه می کنند. او در بخش این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده چنین گفته است.
In Afghanistan since 2021
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت‌های جدی کاری مواجه هستند. این چالش‌ها همواره با درایت، خلاقیت و استقامت پاسخ داده شدند.
او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان از حقوق و امنیتشان حمایت کنند و کسانی را که در این زمینه کوتاهی می‌کنند پاسخگو سازند. اندریکا راتو تأکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند. در این حال شماره از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند با محدودیت های زیاد روبروند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې.
شرط آنان یعنی طالبان این است در محلاتی که خدمات بشر دوستانه اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند. زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.
این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. با گفته او این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی را روی دست گیرد. با این حال بر اساس معلومات یونما طالبان گفتند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخله طالبان ادامه دارد. پیش از این نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه کمک‌ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع سایر محدودیت‌ها در زمینه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، کار زنان را در بسیاری از نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد احتمال بحران قحطی به سابقه در زمستان پیش رو در افغانستان هشدار داده. جان الیف رئیس WFP در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون افغان نیازمند در این فصل را نخواهد داشت. در این حال شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و عودت کننده از کشورهای همسایه می‌گویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک‌های فوری دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی‌سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانای مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تجدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تا کنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده، قرض مالی کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش تو که.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. به توقع داریم که از حکومت یا از کدام موسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی آر یک شنبه 17 آگست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید ادامه کمک های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک های بشری با افغان ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را رد کرده، اما به حیث بخشی از توافق برای ختم جنگ احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال نیروهای هوایی اوکراین می گوید که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه بر این کشور با استفاده از 270 طیاره بی پیلوت و 10 راکت انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را رد کرده، اما گفته که ممکن است ایالات متحده به حیث بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین حمایت هوایی ارائه کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک نشست فوق‌العاده در قصر سفید برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تضمین‌های امنیتی را متعهد شد، مسیر صلح همچنان نامعلوم است، زیرا آمریکا و متحدانش آماده می‌شوند تا مشخص کنند که حمایت نظامی از اوکراین شامل چه مواردی خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با برنامه فاکس و دوستان شبکه فاکس نیوز گفت وقت صحبت از امنیت می شود، اروپایی ها مایلند که مردم را به میدان بفرستند، ما مایلیم که در موارد با آنها کمک کنیم، به خصوص احتمالاً از طریق هوا. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداد. پشتیبانی هوایی می تواند اشکال مختلف داشته باشد، مانند ارائه سیستم های دفاعی راکتی یا جت های جنگنده‌ای که منطقه پرواز ممنوع را اعمال می کنند. کارولین لیوت سخنگوی قصر سفید نیز تایید کرده که پشتیبانی هوایی ایالات متحده آمریکا یک گزینه و یک احتمال است، ولی مانند دونالد ترامپ هیچ جزئیات را ارائه نکرده. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام قصر سفید که از افشای نامش خودداری شده گفته که رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در مورد بوداپست به حیث محل برگزاری اجلاس با حضور زلنسکی و پوتین گفتگو کرده. یک مقام ارشد دیگر گفته که از استانبول، جایی که هیئت‌های اوکراین و روسیه قبلا در آنجا دیدار کرده‌اند، نیز نام برده شده. هنگری یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پوتین میتواند بدون ترس از دستگیری و اتهامات محکمه بین‌المللی جزایی از آن بازدید کند، زیرا ویکتور اوربان رابطه نزدیک با رهبر روسیه دارد. مشخص نیست که آیا اوکراین هنگری را به حیث محل برگزاری این نشست میپذیرد یا خیر. سوئیس نیز اعلام کرده که آماده میزبانی از ولادیمیر پوتین برای هر گونه مذاکره صلح است. در این حال نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه با 270 تیاره بی پیلوت و 10 راکت بر این کشور انجام داده است. وزارت انرژی اوکراین گفته که این حملات باعث آتش سوزی های بزرگ در تأسیسات انرژی در منطقه مرکزی پولتاو، محل تنها پالایشگاه نفت اوکراین شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.
طالبان که پیش از به قدرت رسیدن نه تنها بر نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان حمله می کردند، بلکه مسئولیت کشتن افراد ملکی را در بسیاری از حملات انتحاری و بمبگذاری ها نیز بر عهده می گرفتند. هکنون دیدگاه آنها چیگونه است؟ در این گزارش با یکی از طالبان صحبت شده که می گوید فکر می کرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند و حتی برای جنگ آموزش حملات انتحاری را نیز دیده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک باشنده 39 ساله ولایت ننگرهار که اکنون در حوزه شرقی افغانستان مسئول استخبارات طالبان است میگوید که زمانی برای کشتن کارکنان نظام جمهوری آماده انجام حمله انتحاری بوده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی درباره پیوستن به صفوف طالبان چنین گفت:
وقتی امریکایی ها به افغانستان حمله کردن احساس کردم که باید به تحریک اسلامی طالبان بپیوندم. در سال 1383 هجری خورشیدی 18 ساله بودم اما هنوز ریش نداشتم.
او افزود که آموزش حملات انتحاری را دیده و نه تنها در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان جنگیده، بلکه علیه داعش نیز مبارزه کرده است. اما او نگفت این آموزش توسط چی کسی و در کجا برایش فراهم شده است. وی ادعا می کند که در جنگهای گذشته 11 عضو خانواده و خویشاوندانش در حملات هوایی مختلف نیروهای نظام جمهوری سابق کشته شدند و به همین دلیل برای انتقام علیه آنها ده ها حمله انجام داده است. طالبان نه تنها علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگیدند، بلکه مسئول بسیاری از حملات خونین بودند که در آن صدها غیر نظامی شامل زنان و کودکان کشته شدند. اما این طالب اکنون میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او نیز مسیر زندگیش را تغییر داده و درس خوانده است.
زندگیم بهتر شد، تحصیلاتم نیمه تمام بود، در این 4 سال ماستری گرفتم. اکنون دیگر حملات نیست، مهاجرت نیست و در فضای آزاد کشور خود زندگی میکنیم.
او همچنین به رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته به ولایت‌ها و شهرهای از جمله کابل سفر کرده که در 20 سال گذشته هرگز ندیده بود. این مسئول استخبارات حکومت طالبان تأکید کرد که هرچند قبلا دیدگاه منفی درباره همه مردم نداشت، اما کارکنان برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله نظامیان که با خارجی ها همکاری می کردند برایش دشمنان و حتی کافر به نظر می رسیدند. اما اکنون پس از تعامل با مردم نظرش تغییر کرده است.
کسانی که با اشغالگران همراه بودند و از آنها حمایت میکردن قطعا برای ما کافر به نظر میرسیدن. با آنها مقابله میکردیم یا خود را قربانی میکردیم. اما اکنون این گونه نیست. اگرچه مردم شهر با جمهوریت کار میکردن اما اکنون رفت و آمد زندگی و تعامل داریم. قبلا دشمن بودند، اکنون برادران افغان ما هستند.
با آنکه این طالب با کسانی که در بخشی از نظام جمهوری سابق شامل بودند تعامل دارد، اما سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از سازمانهای دیگر به طور مداوم گزارش دادند که طالبان شماری از نظامیان، سیاستمداران، خبرنگاران و کارکنان نهادهای ملی و بین المللی سابق را کشته، بازداشت یا مورد تهدید قرار دادند. اما طالبان این گزارش ها را رد کرده و از تعامل با مردم سخن زدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یک هفته پیش در گزارش اعلام کرد که طالبان در 4 ماه گذشته
7 نظامی سابق را شکنجه و کشتند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2021 خود گفته بود که طالبان تنها در نیمه اول ماه نخست حکومت خود در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز بیش از 100 نفر را کشتند، شامل کسانی که تسلیم طالبان شده بودند یا توسط آنها گرفتار شده بودند. این گزارش افزوده بود که رهبران طالبان به اعضای نیروهای امنیتی افغانستان که تسلیم شده بودند دستور داده بودند تا برای دریافت ضمانت خط نام نویسی کنند، اما نیروهای طالبان از این نام نویسی سوء استفاده کرده و افراد را اعدام یا ربودند و اجساد آنها را به خانواده ها یا همسایگانشان سپردند. این طالب که اکنون نظرش تغییر کرده امیدوار است محدودیت ها برای زنان و دختران افغان در بخش کار و تحصیل هرچه زودتر برداشته شود و زمینه پیشرفت در فضای شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی فراهم شود.
ما مخالف آموزش زنان نیستیم و نظام ما هم مخالف نیست، اما نه به شکل مختلط با مردان. اگر برای آنها فضای جداگانه و با پرده فراهم شود قطعا مخالف آموزش آنها نیستیم. وقتی خواهر، مادر یا دختر تحصیل کند جامعه می تواند پیشرفت کند.
با این حال طالبان پس از بازگشت به قدرت در 4 سال گذشته میلیون ها دختر را از آموزش بالاتر از صنف 6 پوهنتون ها و انستیتوت های طبی محروم کرده، حتی دروازه های کورس ها را برای آنان بسته و برای هزاران زن در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محدودیت ایجاد کردند. هرچند زندگی هزاران جنگجوی طالب از زمان به قدرت رسیدن مجدد آنان در افغانستان در 15 اگست 2021 از مخفیگاه ها به دفاتر اداری به طرز چشمگیر تغییر کرده است و اکنون با موترهای زیرهی یا عصری گشت و گذار می کنند، اما برعکس با وضع محدودیت ها و پالیسی های آنان میلیون ها افغان از افغانستان فرار کردند یا که در داخل کشور با فقر شدید روبرو هستند و بسیاری از زیرساخت های کشور به ویژه بخش های آموزش و صحت تحت تاثیر قرار گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون. حال توجه کنید با پی چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام و نماز میکنیم، هرچی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرد.
پیام شما نظر شماست.